Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې د سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه هم پیل سوې. السلام علیکم او د نن ورځې سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه چې د ماشوم درو برونه وي په دوه سهار نه یو خبري مجله پیلېږي. وسنی خبري مجله د تحقیق چې زسلې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې ورته ملګری ملتونه وي پر دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت محدود کړي. په خبرونو کې بوور چې په کابل کې وسلوولو پر یو هوټل ډلې زبرید کړی دی. په نړیوالو رسپونو کې هم د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د چنګاښ یا سرطان دویمه د جون میاشتې 22مه. په پیل کې خبرونه. وسلوولو طالبانو د کابل پر یو هوټل ډلې زبرید کړی دی. بریتانیا وی پر دې غور کوي چې له افغانستان سره په ملکی برخه کې خپل مرستې زیاتې کړي. د پاکستان پارلمان نن د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د پیپلز ګوند کاندید ته رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. افغان پولیس وایي مشکوکو وسلوالو طالبانو د کابل په قرغی تفریحي سیمه کې پر یو هوټل ډلیز بریټ کړی دی. پولیس وایي طالبان چې په درنو وسلو توغندیو او لاسي بمونو سنبال دي سپوږمۍ هوټل ته ننوتلي او افغان امنیتي ځواکونو ورسره جګړه پیل کړه چې دوی په وینا تلفات هم اوښتي دي. وسلوالو طالبانو د دغه بریټ مسؤلیت منلی او وایي په دغه هوټل کې شتمن افغانان او بهرنیان په خاص ډول د جمعې په مبارک ورځ په عیاشي اختوي ځکه نو دوی ورباندې بریټ کړی دی. په دې اړه که هر ډول ورستی معلومات تلاست رازی هغه شبه در سره شریکو. د بریتانیا د پارلمان یو پلاوی وایي ک بریتانیا ډاډ ترلاسه کړی چې له افغانستان سره مرستي د فساد په خاطر نه ضایع کیږي نو شایي په ملکی برخه کې د خپلو مرستو پر زیاتولو غور وکړي. د بریتانیا د پارلمان د نړیوالو پراختیا د کمیټې پلاوی چې دوه غړي لري له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی سو په افغانستان کې د بریتانیا د مرستو څرنګوالی و ارزوي. دا هم د سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. ټاکل سوی د پاکستان پارلمان نن د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند کاندید مخدوم شهاب الدین ته رای ورکړي. دا په اصل کې د چې یوې پاکستانی محکمې پرون د شهاب الدین د نیولو حکم ورکړ. د نوموړي د نیولو حکم چې له مخې په ضمانت هم نشي خوشی کېدی یوازې څو ساعته وروسته له هغه ورکړل سو چې ولسمشر آصف علي زرداري دی د صدر اعظم مقام ته ونوماوه. دا حکم هغه وخت چې شهاب الدین د روغتیا وزیر وو د غیر قانوني مخدره موادو د واردولو له یوې قضیې سره تړلی دی. له معلومه نه ده چې د محکمې حکم د نوموړي د کاندیداتوري مخه نیول سي کنه خو شهاب الدین له دې کبله خوشي څرګنده کړه. دی وایي لومړی زه غواړم چې د خدای شکر پر ځای کړم چې پر ما او زما پر هیواد مهربانه دی. زه له ولسمشر څخه مننه کوم چې د پیپلز ګوند د کاندید په توګه یې زه د پاکستان د صدر اعظم مقام ته ونومولم. د نساجي تولیداتو اوسنی وزیر شهاب الدین وروسته له هغه د مقام ته ونومول سو چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد د سترې محکمې لخوا سلبي صلاحیت سو. په پېښور کې په پنځ پیر نومي زیارت کې پرون یوې ځانوژنې کې 14 لښ تل را درې کسان ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. دا بم چې په یو خرګاډي کې شودل سوی وو هغه وخت په 14 چې زیارت کوونکي د معمول مطابق د جمعې په شپه په پنځ پیر زیارت کې راټول سوی وو. په سیمه کې د پولیسو یو مامور آصف اقبال ویل چې یو 15 کلن هلک او یو 4 کلن نجلۍ هم په وژل سو کسانو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د پېښې په درويشتو ټپیانو کې یو لس ماشومان وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل په هغې بارونو کې کښتۍ کې چې تېره ورځ روسیې ته سنیدو ته اړیستل سوې درې پوځي هلیکوپټرې بروي چې د سوري رژیم ته وړل کېدې. د لاوروف له دې څرګندونو سره روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې دې کښتۍ چې په روانه اونۍ کې د بریتانیا سمندري قلمرو ته له ننوتو وروسته بیرته سنیدو ته اړیستل سوې وه تاروزي هلیکوپټرې انتقالولې. سرګی لاوروف په مسکو کې یوې سیمه ییز راډیو ته وویل دې کښتۍ د روسیې سخت هغه درې هلیکوپټرې وړلې چې له سوریې سره د 2003 میلادي کال د تړون له مخې روسي انجینرانو ترمیم کړې وې. په انډونیزیا کې یو محکمې په بالی ټاپو کې د 2000 لومړي میلادي کال په بمی برید کې په لاس لرلو یو تورن ته د 40 کاله حبس سزا اورولې ده. د بالی چودنو له 200 زیات کسان ووژل. عمر پاتیک په بالی کې د 214 لپاره د چودیدونکو مواد په برابرولو همدارس په 2000 میلادي کال کې د جاکارتا په یو کلیسا کې په یو بل برید کې 19 کسان ووژل په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی. د پرتګال ټیم لمړنۍ ټیم د 14 په اروپا د فوټبال د 2012 میلادي کال د اتلولۍ د تورنمنت سیمی فائنل ته ورسید. پرتګال 14 په ورسا کې له چک جمهوریت سره لوبه 1-0 په وړاندې ورسره له هغه وګټل چې کریستیانو رونالدو په 80مه دقیقه کې یو ګول واهه. په دې تورنمنت کې د رونالدو دریم ګول و. د پرتګال او چک جمهوریت په بیګانی لوبه کې پرتګال ډیره ښه لوبه وکړه خو بد چانس و چې نور ګولونه یې ونه وهل. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووردل. په افغانستان کې د محل د سهار 8:05 سي ورزو د خبري راپورونو برخه ده. ملګری ملتونه وایي پر دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت محدود کړي. په بل راپور کې اوري چې بریتانیا وایي کېدای سي له افغانستان سره په ملکی برخه کې خپل مرستې زیاتې کړي. په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه خبرو مقالو ته هم کتنه کوو. د اکسونو له یو نندرتون څخه مو هم په یو رپورت کې خبرو. دا هم اوري چې د روسیې په شمالي قفقاز کې د امن ټینګونکو د وسلولو په نسبت خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړي دي. د ژوند رنگونه هم په همدې خبري مجله کې اوریدل سي. ملګری ملتونه په دې اړه غور کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت محدود کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي دفتر یونما په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي په نږدې راتلونکو کې په څو ولایتونو کې د خپل ځینو دفترونو د بندیدو خبر ورکړي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس یو راپور خپور کړي چې لنډیز یې له احمد تکل خبري.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې د خپل ځینو فعالیتونو د محدودولو پلان لري. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې په حواله پر راپور کې لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ونډې د راتلونکو په اړه غیر رسمي بحثونه پیل شوي دي. راپور لیکي چې ملګری ملتونه که څه هم له افغانستان سره د توان تر روستي حد مرسته کوي خو د ټولو اړتیاو په برخه کې د توقعاتو پوره کول ګران کار دی. اټکل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بودیجه په راتلونکو کال کې راکمه او ځینې چارې افغان حکومت ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو د دې راپور لمخې چې د پنځشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې شو په زابل او غور ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو چارې د رواني جون میاشتې تر پایه افغان حکومت ته سپارل کیږي او اته نور ولایتي دفترونه به د روان 2014 کال په پیل کې بند شي. راپور زیاتوي په داسې حال کې چې ناتو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور محدودولو ته تیاری نیسي ملګری ملتونه غواړي په دې هیواد کې د خپل ماموریت د راتلونکو په اړه څېړنه پیل کړي. د ملګرو ملتونو له دې پریکړې مخکې فرانسې اعلان وکړ چې غواړي د روان کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او امریکا ویل دي چې په 2014 کال کې خپل ټول محارب پوځونه له افغانستانه وباسي. د ملګرو ملتونو د راپور زیاتوي له افغانستانه په زیاته اندازه د ناتو او نړیوالو ځواکونو وتل ښایي په افغانستان کې غیر قانوني اقتصاد چې مهمه برخه یې د مخدرو موادو عواید دي د هغو کسانو لپاره نور هم په زړه پورې کړي چې د دوام لپاره شاته یو حمایوي سیستم لري. راپور زیاتوي د افغانستان په وجود کې د داسې یوې خطرناکې ناروغۍ د لمنځوړو لپاره نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په نړیواله ټولنه کې سیاسي اراده پکار ده. ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل ونډې د احتمالي کمولو په اړه دا راپور په داسې حال کې خپروي چې په راتلونکو دوه اونیو کې په ټوکیو کې د افغانستان په اړه د مرستندویو هیوادونو یو مهم کنفرانس په پام کې دی.
ملګری ملتونه په دې اړه غور کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت محدود کړي. د بریتانیا د پارلمان د نړیوال پراختیا د کمیټې یو هیات وایي ممکن دغه هیواد له افغانستان سره په ملکی برخه کې خپل مرستې زیاتې کړي خو په ځینو شرایطو. دغه دوه کسیز هیات له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی چې په افغانستان کې د بریتانیا د مرستو لګول و ارزوي. تفصیل له کابل د احمد زبیر ژمن پرپټ کې.
د بریتانیا د پارلمان یو پلاوی وای کچيري هیوا ډډمن شي چې مرستې د اداري فساد لامل نه ځای کیږي خای له افغانستان سره په ملکی برخه کې د مرستو په ډیرولو غور وکړي. د بریتانیا د پارلمان د نړیوال پراختیا د کمیټې دغه دوه کسیز پلاوی دی وی اونې رئیس په افغانستان کې دی ترڅو په دې هیواد کې د بریتانیا د مرستو د لګښت څرنګوالی وارزوي. اوس مهال بریتانیا له افغانستان سره د پراختیا په برخه کې هر کال د 250 میلیون ډالر مرستې ژمنه لري. د یاد پلاوی غړي هوک بیلی په کابل کې وویل بریتانیا په ملکی برخه کې له افغانستان سره د دې مرستې په زیاتوالي فکر کولای شي خو که د لګیدو په اړه ډاکټر لاسه کړي
اوس د برتانیې له خلکو نه د افغانستان په ګټه هر کال 250 میلیونه ډالر راځي. زه فکر کوم چې زموږ حکومت به په دې هم غور وکړي چې دا مرسته لا ډېره کړي. خو که تاسو وکولای شي چې برتانیې او نړۍ ته یو پیغام واستوي چې موږ ستاسو پیسې په اغیزناکه توګه لګولی شو، دا به په اداري فساد کې نه ځای کیږي او دا به د غریبو خلکو په ګټه او د هغوی د ژوند د خوالي لپاره لګیږي، نو بیا به تاسو د برتانیې د حکومت او برتانیې د خلکو په وړاندې یو قوي دریز ولرئ.
ښاغلی هوک بیلی وویل هیواد یې د ځینو نورو اروپایي هیوادونو پر خلاف وروسته لیدې له نړیوالې پراختیا سره د خپلو مرستو د لا ډیرولو پرېکړه کړې ده. نوموړی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې پخوا تر دې یو شمېر برتانوي چارواکو په افغانستان کې د اداري فساد له امله اندېښنې ښودلې وې. په کابل کې د بریتانیا پخوانی سفیر ویلیم پیټ یو ځل ویلی و که افغان حکومت له اداري فساد سره جدي مبارزه ونه کړي ممکن هیواد د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالی مرستې راکمې کړي. خو د یاد پلاوی مشر سر ملکالم بروس په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت په ظرفیتونو کې د پرمختګ خبره کوي. د نوموړي په باور د افغان حکومت ظرفیت اوس په دې حد کې دی چې د بریتانیا حکومت ورسره همکاري ته دوام ورکړي. ښاغلی بروس وویل بریتانیا به د توکیو په کانفرانس کې هم له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي.
د بریتانیا حکومت لمخ کې دا تعهد لري چې تر 2014 کال پورې له افغانستان سره مالی مرستې وکړي. راتلونکي میاشت کې به د ټوکیو په کانفرنس کې د برتانیې حکومت هم برخه ولري چې په هغه کې به تر 2014 کال او یا هم خای تر هغه وروسته هم چې زمونږ حکومت خای بدل شي د لا زیات مرستو ژمنه وکړي. د برتانیې اکثره ګوندونه له دې ملاتړ کوي.
دا مهال د بریتانیا د مرستو 50% د افغان دولت د بودیجې لارې لګول کیږي. هغه وختونه چې افغان دولت تل له ځینو نورو هیوادونو څخه کوي، د هیواد ژمنه کړې چې له 2014 کال نه وروسته به له افغان ځواکونو سره هم هر کال 110 میلیونه ډالره مرسته کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې اوریدل، افغان پولیس وایي وسله وال طالبانو د کابل په قرغې تفریحي سیمه کې پر یوه هوټل ډلیز برید کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي طالبان چې په درنو وسلو، توغندیو او لاسي بمونو سنبال دي سپوږمۍ هوټل ته دننه سوي دي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه هم اوښتي دي چې تلفات هم لري. ویل کېږي ځینې کسان برمته سوي هم دي. وسله وال طالبانو د دغو بریدونو یا دغه برید مسؤلیت منلی دی. په دې اړه د نورو جزئیات لپاره ورزو کابل ته نسیم شفق را سره د ټلیفون مستقیم تماس کړي. شفق صاحب، جګړه کله پیل شوی ده او آیا وسم روانه ده؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو د غزې راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، تیره شپه به شاوخوا 10 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د کابل د قرغې په سیمه کې د سپوږمۍ په نوم په یو هوټل باندې حمله کړې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر څو دقیقې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه له شپې راهیسې دوام لري او تر اوسه هم دا جګړه دوام لري. ده وویل چې د شپې دوی تر ډیره کوشش کړی او هڅې کړي په احتیاط سره تر څو ملکی خلک چې هلته د شپې د میلې لپاره ورغلي وو. او تاسو هم پوهیږئ چې قرغه یوه تفریحي سیمه ده. اولته په خاص ډول د جمعې په شپه کورنۍ خلک او حتی ماشومان او ښځې د میلو لپاره ورځي، نو وایي هغوی هم کوشش کړی چې وژغورو. د تایید کړله چې تلفات شته، ولې دقیق ارقام یې ونه ښوده، خو ویل چې تلفات شته او مرګ ژوبله شته. دغه راز د هم ونه ښوده چې دا څو تنه وسلوال دي. خدای تایید کړ چې دوی یو شمېر وسلوال دي او سپکې او درنې وسلې، یعنی کلاشینکوفونه، پیکاوې او راکټ لانچرې ورسره دي. ده وویل چې اوس امنیتي ځواکونو، یعنی سهار رئیس یې کوشش کړی چې د حمله کوونکو پر ضد دوی عملیات شروع کړي د هغوی د له منځه وړلو لپاره. پاینال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دې عملی مسولیت ومانه او هغه ویل چې دوی په دغه هوټل باندې ځکه حمله کړې چې هلته افغان او بهرني کسانو او هلته دوی میله کوله او دوی پرې حمله کړې. دوی ادعا وکړه چې پنځلس یا شپاړس بهرني اتبای وزلی دی او دغه راست تر شلو تر پنځه ویشتو پورې افغان دولتي کسان وزلی دی او دغه هم ویل چې دوی هغه ملکی خلک چې هلته وو هغه کوشش کړی تر ډیره خوندي کی او په یو د په خبره په یو هوټل کې هلته کوم ودانۍ و هلته هغه لیکدولی دی او بندیان کړی دی یا ساتلی دی او هلته هغه تلفات نه دی اوښتي. ولې تر اوسه پورې د دغه پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته، د پیښې د څرنګوالي په اړه هم لا تر اوسه دقیق معلومات نشته او موږ به کوشش وکړو په راتلونکي پروګرام کې یا په راتلونکو شیبو کې د دې په اړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو.
بله، ډیره مننه نسیم شفق. و مردل اوریدونکو چې په کابل کې امنیتي چارواکي وایي وسله والو کسانو په قرغې کې پر یوه هوټل برید کړی چې تلفات هم لري خو د تلفاتو شمیر نه دی معلوم. په افغانستان کې د سهار بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو په کابل کې پر یوه هوټل ډلیز برید کړی دی. د بریتانیا د پارلمان یو هیئت وایي چې پر دې غور کوي چې له افغانستان سره په ملکي برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. افغان ولسمشر حمید کرزی په افغانستان کې له فساد سره د پراخې مبارزې غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزی د ملي شورا له غړو او نړیوالو موسسو غوښتل چې د اداري فساد د آفت په مخنیوي کې هڅې زیاتې کړي. د پکتیکا چارواکو د وسله والو طالبانو هغه ادارت کړ چې ویلي وو په سرروزی ولسوالۍ کې د دوی لخوا دوه پرله پسې چاودنو دوه سرحدي پولیس وژلې دي. ټاکل شوی د پاکستان پارلمان نن د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند کاندید مخدوم شهاب الدین ته رای ورکړي. د پېښور په پنجپیر نومي زیارت کې پرون یوې ځن وژونکي چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژل او لشلو زیات نورې ټپیان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سترګلوروف پرون ویل په هغې بروړونکي کښتۍ کې چې تېر ورځ روسیې ته ستنېدو ته اړیستل سوې درې پوځي هلیکوپټرې بروي چې د سوریې رژیم ته وړل کېدې. په انډونیزیا کې یوې محکمې په بالي ټاپو کې د 2000 لومړي میلادي کال په بمې برید کې پر لاس لرلو یوه تورن ته د شل کاله حبس سزا اورولې ده. او د پرتګال ټیم لومړنی ټیم د چې تېر شپه د اروپا د فوټبال د 2012 میلادي کال د اتلولۍ د تورنمنت سیمي فاینل ته ورسېد. د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. اوس به اسمت سروان راته وایي چې ځینو لویدیځو خبرونو د افغانستان او سیمې په اړه کومي تفسیري خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپنې په وروستۍ ګڼه کې د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه لیکنه چاپ کړې چې په یوه برخه کې ویل شوي له 2002 څخه را په دې خوا څه باندې 15 میلیونه افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ورسپانه د کډوالو د لوی کمشنرۍ د چارواکو له قوله لیکي افغانستان ته بیرته ستانه شوي کډوال له سختو شرایطو سره مخامخ دي او یو شمېر نه غواړي چې په خپل هیواد کې ووسی. د واشنگتن پوسټ له لیکنې سره سم یو شمېر افغانان له وطن د لیرې توب له درده کړی شي. دوی د خپلې ځواني د یادونو د تازه کولو په خاطر غواړي چې بیرته وطن ته لاړ شي، خو کله چې افغانستان ته ځي د هغو پخوانیو خوږو یادونو درک نه وي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. ورسپانې د څو تنو بیرته ستنو شویو افغانانو نومونه ذکر کړي چې هر یو ځانته بیلې بیلې ستونزې لري. یو شمېر کډوال چې له پاکستان او ایران خپل هیواد ته بیرته تللي پښتو او دری د پاکستان او ایران په لهجو وایي چې په خپل هیواد کې خلکو ته پردي ښکاري. یو شمېر نورو ته بیا په خپل ځانونه په خپل وطن کې پردي ښکاري. ورسپانه د څو تنو بیرته ستنو شویو کډوالو له قوله کاږي په افغانستان کې د انسان ژوند نور ارزښت نه لري، دوی هلته ژوند نشي کولی. انټرنیشنل هیرال تریبیون ورسپانه بیا په وروستۍ ګڼه کې پر افغانستان د امریکا او پاکستان د اړیکو اغیز څېړلی او په یوه تبصره کې چې عنوان یې دی امریکا له دوو پاکستانونو سره مخامخ ده لیکي په پاکستان کې د قدرت یو واکړی سره ویشل شوی چې څوک نشي ویلای په دې هیواد کې یو داسې واحد نظام شته چې له هغه سره د مخامخ تماسونه ول شي. د هیرال تریبیون رسپانې لیکنې سره سم په امریکا په تیره بیا په کانګرس کې د پاکستان پوسټ د مخالف په سترګه کتل کیږي، ځکه چې د پاکستان پوسټ امریکایي ځواکونه نه پرېږدي چې هغه یاغیان وځپي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان حمله کوي. ورسپانه زیاتوي د پاکستان پوځ او پوځي استخبارات له افغان یاغیانو څخه په استفادې سره په افغانستان کې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي او خپل ملکی حکومت هم نه پرېږدي چې په افغانستان کې مثبت رول ولوبوي. د انټرنیشنل هیرالد ټریبیون له لیکنې سره سم د پاکستان د اردو او استخباراتو دا کار په داسې وخت کې چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري شاید د دغو قواوو د وتلو بهیر اوشت کړي.
په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی، دوی هر ورځ وهل ټکول خوري او مړونې له نفقې څخه غړغړوي. دا خبرې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست پرون له خبریالانو سره وکړې. ننګرهار ولی بیا پر دیني عالمانو د اسلامي تبلیغاتو د پراخولو غږ وکړ چې د تاوتریخوالی مخنیوي ته خلک وهڅوي. داود وفا پر دې مسله رپورټ لري.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي د تیرو کلونو په نسبت سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دغه ولایت کې ډیر شوی دی. د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی د پنځشنبه په ورځ ویل د دوی ریاست تر کله خزینه د کورنۍ تاوتریخوالی وهلو ټکولو او د نفقې د نه ورکړې له امله مراجعه کوي.
سږ کال د ښځو چارو ریاست ته په دغه یو روبه کې په دریو میاشتو کې موږ سره څلويخ کیس راغلي دي چې په دې څلويخ کیسو کې تر اوسه پورې د کورنۍ تاوتریخوالی ډیر دی. خويند ډیر وهل کیږي، ټکول کیږي او خويند راځي خپل طلاق اخلي. په دې خاطر اخلي چې دی خويندې ورکل شوی وي، مګر پنځه لس کال کېږي چې خاوند د دیوال چرې ته پروتي د په مواد مخدره اخته، نو پس خور راځي او پلار ورسره راځي وایي مال ته طلاق ورکړي، دغه نفر نه مال خلاص کوي او ډیره وهل شوی ټکول شوی، حتی پختي مات شوی چې زمنګ ریاست راځي. ځکه دا خو خلکو ته نه معلومیږي څو چې زمنګ د خلکو ظرفیتونه لوړ نشي، په علم باندې ملابس نشي او زمنګ خلک ټول تعلیم یافته نشي، نو فکر نکوم چې دا د ستولانی پروسه ده.
انګرهار والی ګلاغا شیرزه وایي د بشري حقوقو له بنسټونو سره په ګډه د خزینه او د تاوتریخوالی کمولو لپاره هڅه کوي.
موږ علماي کرام او زموږ خلک او زموږ حق د بشر د حقوقو د سازمان غړي ټول کوشش کوي چې د غیر اسلامي او غیر انساني حرکت ته خاتمه ورکړي.
انګرهار والی وایي زموږ په اسلامي ټولنه کې د علماو دنده ده چې د خزینه او پوړاندې د تاوتریخوالی کمولو ته تبلیغ وشي. نو موږ وایي چې د خزینه او پوړاندې تاوتریخوالی شته، کاري فرصتونه، درس او تعلیم، صحت او تجارت او نور پرمختګونه هم د خزینه لپاره تر سره شوي چې باید سترګې پرې پټې نشي.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره درې افغان ځوانانو په آیفون ټلیفون اخیستل سوي انځورونه نندارې ته وړاندې کړل. په دغه نندارتون کې چې د فرانسې د کلتوري انسټیټیوټ لخوا پرانیستل سوی، د دغو افغان ځوانانو څلوېښت انځورونه نندارې ته وړاندې سوي دي. تفصیل له کابل د ابراهیم ساپی په رپورټ کې.
دا نندارتون چې غلا شوي شیبې نومیږي، پکې داسې انځورونه نندارې ته وړاندې شوي چې خلک په بیلابیلو حالاتو کې ښایي. دا نندارتون چې پکې د دریو افغان ځوانانو لخوا د آیفون په وسیله اخیستل شوي انځورونه نندارې ته وړاندې شوي، د جون د میاشتې په شپاړسمه نیټه پرانیستل شوی او د جولای د میاشتې تر نهمې نیټې به دوام وکړي. د فرانسې د کلتوري انسټیټیوټ مرستیالې ګلدا شاهوردی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې نندارتون د پرانیستلو اهدافو ته په اشاره وویل.
این نمایش نامش هست لحظه های دزدیده و سه جوان آمدن.
د دې نندارتون نوم دی غلشوی شیبه او درې ځوانان راغلل. زموږ نه غوښتنه وکړه چې یو نندارتون آیفون د انځورونو په نوم جوړ کړي. موږ پوهیږو چې د آیفون انځورونه هنري نه دي، هغه څه چې مهم وو په ټولنه کې انځور یو مهم رول لوبولی دی. په ټولنه کې چې کوم شیبه منځته راځي، یو اصلي عکس نشي کولی چې انځور ترې واخلي. هغه څه چې په ورځني ژوند کې مهم دي دوی اخیستي دي.
چیزی که در زندگی جامعه روزمره هست اونو گرفت.
دا غلی ګلدا شاهوردی د معلوماتو لمخې درې افغان ځوانان هڅه کړي چې د خلکو انځورونه په داسې حالت کې واخلي چې هغوی په خپلو کارونو بوختو، نو په همدې خاطر ورته غلا شوي شیبې نومي خېده. یو افغان ځوان چې دین اندرتون ته د انځورونو د کتو لپاره ورغلی وو، ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې باید افغان ځوانان و هڅول شي چې په راتلونکي کې هم داسې نوښتونه وکړي.
محمد قیس حاطفی هستم، مسئله سال دوم اقتصاد، فعلا بازدید از نواجگاه.
محمد قیس حاطفی هم در اقتصاد در پوانزی محصل اوز دغلاشه و شیبو نندارتون تراغلی. در فرانسی انستیتوت پر نندارتون که ما تا پزلپور داوه چه دوی در اوی عادی علی سره چه در هر چه سره وی انزورون آخسته و در لومبی زل لپاره یون نندارتون پرانسته. دوی در آیفون پا وسیله غخته چه در خلکو در حق و رزینی جوان انزورون آخلی چه دوی وینه.
سلیمان قرداش سلطان الدین
ارزنه نعمت هغه درې ځوانان دي چې دا نندارتون یې ترتیب کړی دی. که څه هم له دې درې ځوانانو سره په خبرو بریالي نه شو، خو د فرانسې د کلتوري انسټیټیوټ چارواکو دوی یې د ځوانو هنرمندانو په توګه معرفي کړل. دوی وویل داسې انځورونه یې اخیستي چې هر یو یې د حقایقو بیانوونکی دی، او هغه کسان چې دلته راغلي وو دا فکر یې نه کاوه چې دا به داسې په زړه پورې نندارتون وي، خو په لیدو سره یې خوښ و.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روسیې د شمالي قفقاز د سیمې خلکو ته هم رګوښ چې د قانون د پلي کوونکو ادارو څخه دی د وسلوالو ډلو لخوا نسته. دې ادارې د بې عدالتۍ د کړې په نوم د پنجشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې د اجملن پر پټ کې اوري.
د بخښنې د نړیوال سازمان په دې رپورټ کې ویل شوي چې دوی په سیمه کې د حکومتي استازو لخوا د بشري حقونو څخه د هغه سرغړاویو موارد څېړلي چې پکې په زور د خلکو تری تم کول او غیر عادلانه اعدامونه شامل دي. د اداره وی دوی همدارس د ډول دوسیو په څېړنه او تعقیب کې د دولتي چارواکو د پاتراتلو ارزونه هم کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اروپا او منځنۍ اسیا د پروګرام مشر جان دال هویسن وی تاسو د وسلوالو ډلو په منځ کې هم ځانګړي پیښې لیدلی شئ چې د جدي ګواښ څرګندوي دي او دا رښتیا دي، خو په عین حال کې داسې یو امنیتي ځواک هم شته چې د کنټرول او حساب ورکونې له ټول میکانیزم څخه بهر او اخوا دی. دالویسن وای په شمالي قفقاز کې د قانون پلي کوونکو ادارو پیچلې او غیر شفاف جوړښت چارواکو ته د اجازه ورکوي چې له بشري حقوقو څخه سرغړاوي وکړي. نو موږ ولزیته وی چې د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې بیلابیل امنیتي او د قانون پلي کوونکو قواوی فعالیت کوي. دلته د کورنوي چارو د وزارت په چوکاټ کې د فدرالیز واکونو نه نیولې تر سیمه ییزو واکونو او د جمهوریت په کچه واکونو پورې شته، خو د دوی ترمنځ همغږي او له یو بل سره همکاري کمه ده. دا ډال هویسن په وینا د اداري نور امنیتی دارو ته ډیر کله د هغو عملیاتو په اړه چې دوی پکې خکیل وي معلومات نه ورکوي، ویلته دا د چریر کله پکې جنایي مسلې دخلي وي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې څنګه یو شمیر امنیتی مامورین په بینخو موټرو کې کورونو ته ځي او داسې هیڅ یونیفورم نه کاروي چې هغه اداره چې دا ورپورې تړلې ترې څرګند شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور تر ډیره په انګوشتیا متمرکز دی چې د شمالي قفقاز د جمهوریتونو د یوې نمونې په توګه یاده کړی ده. یو آر بی آر ډال هویسن فغلی ډال هویسن وایي موږ قصدن پر انګوشتیا تمرکز کړی. دا د دې سیمې هغه جمهوریت نه دی چې ستونزې یې تر نورو ډېرې دي. په ځینو اړخونو کې په دې جمهوریت کې په وروستیو کلونو کې یو څه پرمختګونه هم شوي، خو په دې هیواد کې چې کومې ستونزې دي د دې ټولې سیمې نمونوي مشکلات دي. دې موږ د دې وړ کړو چې ځینې تشکیلاتي مسلې او ستونزې وپیژنو کومې چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړاویو سبب کیږي او د مافیت د دوام لامل دي. بلخوا په وروستیو څو کلونو کې په داغستان کې وضعیت تر ټولو خراب و. دا جمهوریت هماسې بې ثباته پاتې دی. ژوره ویشل شوې ټولنه چې پکې ډېرې بیلابیلې ډلې او بیلابیلې ګټې دي او اداري فساد ګراف هم پکې ډېر لوړ دی. ډېر کله پکې د بشري حقونو پراخ سرغړاوي کیږي. په نورو جمهوریتونو کې بیا هم ډېره دې ته ورته سناریو ده. د بخښنې نړیوال سازمان د خپل دې رپورټ نتیجه په دې کې راټوله کړې چې تر څو چې د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې د بشري حقونو د سرغړونکو عدالت ته د راښکنې په برخه کې په روسیه کې سیاسي اراده رامنځته نه شي، په دې سیمه کې سول او ثبات نه شي ټینګېدای.
د ژوند رنگونه
زویلانه ما دی وردک دی جلیس و سیزین که ما
خپلا براته او ایسه دی چه دکان لری او چه خرطه چیری دی دکان ده؟
دکان می گلبار سانتر که دن سپلی دیسکاولز بورد دقا شندین زنانه باب شندین
زیتر دقا زنانه باب شند بورد و دیسکاول کم زی راوری؟
دانو چی نم دی ترکیه نم دی لاور نم دی دیریل ترکیه رازی نه
چنگ ده زوندم پیچلیگی کاربارم خکیگی پیسی گده پکی؟
و خده گزاره کی؟ ستا پیسې پکې کرا دکان شن روز د هس خونه راز دی اړولې دي کار ستا خدای ما د خپل اینې
اوس کرا تو ای تر رقم بوچو نه مو دی او د سکولو نه خځه کوم زیات خوخی
اوس نو فلان د ساده فروشتم ساده شډیر خوخی د جلنګ او پلنګ زنجیردار داشن سګنه خوخی متوسط ډیری دی متوسطم خوخی جیګم چات قټ ټی جیګ ور سره اخلی متوسط اوس دی راخلی او چات قټ ټی بیا جیګ ور سره اخ
نو زه څه د تا بوچو نه تا ګورم زه تر جیګ دی فکر کوم څه د قدونه دې چې څه وی
څنګه وو افغانستان کې زخت لري د اکثر انجلکانو قدونه اوس فلان ټیټ دي چې فروش واسطه ورسه
غیله دې چې دکان کې دا سودا کې نور څه کار کې مکتب ته ځي پانتون ته ځي درس وایي څه کې
نه سم مصرفیت نه لرم هم د دکان داری ده
درس دی ویلې
نو درس مې لري تر نه هم سم ته
نو ولې دې پریخې
نو ون نه سم مشکلات وو په حساب د کاروبار او دغه باندې لاړو خارج تهران ته تهران ته بیرته راغلم خو سم کنه سپنه سپد بیر تدراغم دم در دکانداری تم پیخوار کم در دکانداری کمه پیلا
اوز کلا کلا دست سرطه دی نمدی نداری گی چه کشکن مکتب نخواست کوال ایران تنطلم او در درس میویل او بیوامی کاش نکره
ولی نه لدو کارون خود پی صاب دی دفتر که کار در کارال که این پا چاکوی پا مخ که گم پیشاری اقل دو کارون خود درس بهتری نشایی خوخه و خونه سپس کده
نور زوانانو تا دی واینا تا دی اول درس وی بکر
نور زوانانو تا می دی واینا تا دی درس وی درس بسن که بیا کاروبارم سر او کیم
دیر منه نتن
دانه منه نمچنان
دو ژوند رنگونه مول ازادي رادیو څخه او اوریدل البته نن سهار تیرش په وسلوالو په کابل کې پر یو هوټل د لیزبریت کړي په دې